مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمي 12 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او نجیب عامر د تهر کړي وای. په روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له نجیب عامر راو.
د خبرونو سرټکی بارانونو سیلابونو د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ تګ راتګ اغېزمن کړی. بلاول او لوروف د تور سمندرګي د غلې تړون په حق لا ټلیفوني خبرې وکړي. بل پلو ناټو د روسیې د تور سمندرګي د غلو له تړونه د وتلو پریکړه غندلې. بشپړ خبرونه د پشکال بارانونو سیلابونو د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې کړې دي. د کوټه های وی په نوم د لوی لارې چې دواړه صوبې د زمکه لاله لري یو بل سره تړي د بلوچستان په لاسپیلا وټ وندرو کراچي تنګري په حبسي مکه تر ځانمن کې دورسته ترل شوې ده. پرون د جولای په شپږم غنو مسافر مشال اړیو ته ویل چې د لارې د باندې دوه وجه ژوند او کاروبار غزمن شوې ده. د آل بلوچستان ترانسپورت یونین صوبای مشر حبیب الله باتی زوی
چې معمولی باران اوسی زمر رابطې کارت سی زمر بسونه پاغه کې ولاړی دوی ورځیم ولاړی دا موږ ترانسپورت ته ډیر سخت مشکلات دی. او بیا دلته د بلوچستان د پروټو سیزن شروع دی او د دغه ټرکانو خارانو والا د ذمہ دارانو سبزی پر لاری خراب سی پروټ خراب سی.
خو د بلوچستان د حکومت ویاند فرح عظیم شوی د کوټه های وی پر سر د ورانو شو پلونو د جوړولو لپاره له مرکزه پیسې منځوري شوی او د لارې د جوړېدو چارې هم پیل شوې دي. عملته د بلوچستان په لورلای کې ترانسپورټرانو او کروندګرو د احتجاج په توګه له دغه خارا کوټه او ډیره غازی خان ته ورغلي لارې تړلې دي. د مشال اډیو خبريال خبر راکوي چې له دې وجې نن د جولای په 8مه دواړو غړو ته ډیره خلک د سپرلو ګاډي او بارډون کې لارې ایسارې پاتې دي. د لورلای کروندګرو ترانسپورټرانو وایي چې کله هم باران وشي نو د نږدې لغرنه لوی ډبرې لاندې سړک ته خوېږي چې له وجې لاره بندېږي او بیا په نتیجه کې د هغوی میوې او سبزیانې منډیانو ته په وخت نه رسیږي او خرابېږي. دوی له حکومت غواړي چې د دې ستونزې سهل راوباسي. تر اوسه د یادې مسلې په اړه د حکومتي چارواکو کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ټلیفون له لارې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي. بلاول بوټو د تور سمندرګي د غلې د تړون د ټولو خواوو د تحفظاتو په پام کې نیولو سره د بحالۍ لپاره د نړیوالو هڅو د ملاتړ تکرار کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بلاول هیله ښکاره کړې چې د غلې د لیکت په یاد تړون کې ښکېلې ټولې خواوې به د دې تړون د بحالۍ لپاره رغنده خبرو ته دوام ورکړي. رادیو پاکستان وړاندې لیکي سرګی لاوروف بلاول بوټو زرداری ته د تور سمندرګي د غلو د لیک تړون په اړه د خپل هیواد دریځ وړاندې کړی دی. بلاول خپل روسي سیال ته د اسلام آباد د دورې یو وار بیا هم بلنه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنګیدونکي د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې ده. دې جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ویلي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان کې دوه طالبان وژل شوي دي. د بیان له مخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د ناټو اتحادیانو او اوکراین پرون د روسي هغه پریکړه وغندله چې د تور سمندرګي د غلو دانو له تړونه لاس واخیست. دوی وایي روسیا په لوی لاس هڅه کوي چې د اوکراین د زراعتي صادراتو مخه ونیسي. په برسلز کې د ناټو اوکراین شورا له غونډې وروسته په خپره شوې یوه اعلامیه کې ناټو ویلي متحدین یې همدارنګه د اوکراین په اوډیسا میکولایف او نورو بندري ښارونو باندې د روسي وروستي میزایل بریدونه غندي چې پکې د روسي هغه ډرون بریدونه هم شامل دي چې د ناټو د غړیتوب لرونکي هیواد رومانیې پورې ته نږدې د دانیوب په بندري ښار رینه کې د اوکراین د غلو دانو په زیرمتون ترسره کړی دی. د ناټو اوکراین شورا په کړکیچنو حالاتو کې د تبادلې لپاره د یو دریز د رامنځته کولو په خاطر د نظریاتو تبادله کوي او په دې خاطر جوړه شوې چې د ناټو د غړیتوب د شرایطو د پوره کولو لپاره له اوکراین سره نږدې اړیکو پاللو ته وده ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه له مشال اړیو اوریدل چې نجیب عامر د تا وړاندې کچر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورئ. بارانو او سیلابونو د بلوچستان او سند ترمنځ لاړه تړلې. مسافر سوي
هغه اوبه روانې دي. د اوبو سه یوه ورځ هم ولاړې، دویم یوه نیم هم دا خامه دونه ټیم وخوري، نو هر زموږ مریض ځای ته رسي، نو موږ کاروبار ته رسېدی شو. دا داسې ټیم راشي په ګنټو هم ودرېږو او په شپه هم ودرېږو.
په خیبر پختونخوا کې معلوماتو ته د لاسرسی کمیشن اسو کاله وړاندې جوړ شوی خو غیر فعاله دی. خلک د حکومتي چارواکو په اړه څه ډول معلومات غواړي؟
کله چا دا انفارمیشن وته چې وزیراعلی د بسکټو سره هر چا چار هیلیکاپټر دام بیسیکلی د رائټ انفارمیشن پوځ منه.
پاکستان د آی ایم ایف د شرط په منلو سره د بجلی او ګیسو بیې لوړې کړې. ولس وایي ژوند یې ګران شوی.
دیوی مو غریب نه ریلیف ورکو خو تر اوسه پورې مونږ ریلیف صحیح نه کړ، لکه مونږ ته میلاو نه شو. روزانه روزانه چې کوم دی لکه په ریټونو کې په زیاتوالی راځي.
پاکستان په ګلوبل هنګر انډیکس کې د لوږې سره د لاس او ګریوان هیواد په توګه پیژندل شوی. تفصیلي رپورټ یې په دې لړو نور موضوعات هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته تاسو غواګي. د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر او ترانسپورټران د بارانونو او سیلابونو له وجې د های وې بندېدو پریشانه کړې دي. کوټه های وې یوازنۍ لاره ده چې د دواړو صوبو ترمنځ پرې تګ راتګ کیږي. خلک وایي حکومت د وران شوي پلونه او روډونه جوړ کړي. د بلوچستان چارواکي وایي د وزیر اعلی په حکم د بیا رغونې چارې شروع شوې دي. نور حال له کراچۍ نه د مشال وړي خبریال نیاز علي خان راکوي.
په هیواد کې روان د پشکال د بارانونو له کبله هغه خلک چې د کراچۍ او بلوچستان صوبې ترمنځ یوازینۍ لار کوټه های وې باندې سفر کوي له سختو ستونزو سره مخ دي. د بارانونو له کبله یو ځل بیا د بلوچستان پلسبیلی وټ وندر او کراچۍ ته سلما حب سیمو کې دغه لوی سړک بند شوی دی. په یاد سړک سفر کوونکي عام ولسوایي هغه پلونه او سړک چې تیر کال د پشکال په بارانونو کې غورځېدلی وو تر اوسه بیرته نه دي جوړ شوي او ګاډو به په کچه لارې سفر کولو. خو اوس د بارانونو کچلاری هم اوبو نړولی او گاڑی سفر نشی کولی او په خټو کې انخلی. د بلوچستان پښین اوسیدونکو حاجی صلاح الدین د جولای پښپګشتما مشال لیډیو ته ویل ناروغ خپلوانی د کوټه نه کراچۍ ته بوتلل په لار څو ساته ولاړو.
لاره خو دي کم تیر کال بارانونه سوي دي، دا غسم خراب سوي دي. کم مخ کې ډېر وشنګ شو کېدل هغه اوس نشي شو کېدی. هغه اوبه روانې دي. د اوبو سه یو ورځ هم ولاړې، دویم یو نیم هم دا خامه دونه ټیم وخوري، نو هر نازمر مریض ځای ته رسي، نو موږ کاروبار ته رسېدی شو. دا داسې ټیم راشي په ګنټو هم ودرېږو او په شپه هم ودرېږو.
سلطان شاه چې د کوټې اوسیدونکي دي او اکثر د کراچۍ نه سامانونه وړي. نوموړي د جولای په شپږشتمه مشال لیډیو ته وویل کال تیر شو خو نړېدلي پلونه جوړ نه شو او بیا د پلونو په ځای هم پخې لارې نه دي جوړې شوې.
کاروبار موږ په کوټه کې کو خو اکثر مال شدې دا د کراچۍ د پنجاب د سند د علاقو سره وړو. په لارې کې ډېر مشکلات دي. دا ټیم تیر کال شکم بارانونه سوي دي، په هغه بارانو کې د پلان ګرځ او بو یو سیلاب یوړ، نو بیا دې څو وار میللې دي خاورې اور چوری ارزی جوړ. دا خو په معمولی باران کې هم د پیپونو ارزی شي دي. دا اوس تیر هفته باران اوس موږ ګاډیانې درې ورځې پساوي، هغه پل خو اوس هم وړې دي، اوس هم نه دی جوړ. صرف یو څو ټیله خاورې اور اچي او څو پیپونو یې غش معمولی اوبه راشي دشتې یو څه بیا مال پساوي.
بلخوا د کراچۍ او کوټې ترمنځ په یاد سړک کوټه های وې بس چلونکي زبیر احمد بیا مشال لیډیو ته ویلي په لسګونو ګاډي په یاد لارا سو ساته خدي چې عام خلک او ناروغان ماشومان او خځې ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي.
دا وړ سیوینه سي د بیلې پر چوکي پدې د دې دلته شپږ پلونه ما دي مدري غټ مشکلات سره مخ مخ یو. دا ما معمولی باران نه سوي، تقریبا ګاډیان په ګنټو ګنټو کې ولاړې، شپږ ورځې ګنټو په بسان کې ولاړې. دې سره مخ مخ دې سره مخ 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 یو تقریبا اته نه ګنټې چې وی خو ولاړ. دا بل خو بیا ضرور وبره غلي بیا اته نه ګنټې کې ولاړ.
د بلوچستان په کوټه او لسبیلا کې په وړاندې ترانسپورټرانو او عام ولس احتجاجونه هم کړي او د حکومت نه د کراچۍ او کوټې ترمنځ د یوازینی سړک ته جوړولو غوښتنه کړي. د آل بلوچستان ترانسپورټ بسونو کوچنو صوبایي مشر حبیب الله بادیزی بیا د جولای په شپږشتمه مشال لیډیو ته ویلي دوی د یاد لارې او پلونو جوړولو لپاره احتجاجونه کړي. حکومت ورسره منلي چې د لسبیلی وټ وندر او نورو سیمو یاد لار او پلونه به ژر جوړ کړي، خو تر اوسه حکومت خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
یو معمولی کښنی پیپونه ورواچ واچول هغه اوبه باندې رالی اوبه ویوړلو د دې په بدله کې بار بار چې معمولی باران اوسي زموږ رابطې کارډ سي زموږ بسونه په هغه کې ولاړې دوې ورځې م ولاړې دا موږ ترانسپورټ ته ډېر سخت مشکلات دی او بیا دلته د بلوچستان د پروټو سیزن شروع دی او د دغه ټرکانو خارانو والا د ذمه دارانو سبزي پر لارې خراب سي فروټ خراب سي.
بل خوا په بلوچستان کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ڈی ایم ای یو مشر ډایریکټر فیصل نصیر پانیزی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په لسپیلا وټ او وندر او نورو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره لیویز او رضاکار ځای په ځای کړي دي او ځینې لارې ځکه تړلي او د ګاډو تګ راتګ پې د احتیاط د لارښوینو له مخې بند کړي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا وایي د کراچي او بلوچستان ترمنځ په قومي سړک ورزیدلي پلونو او نورو ځایونو د بحالۍ کار روان دي. نوموړي په وینا چې د بلوچستان صوبه له یو اقتصادي بحران سره مخ ده او لوی اقتصادي ستونزې لري. د هغې په وینا چې د یاد هایوی او پلونو بیرته جوړولو دپاره وفاقي حکومت ځانګړی پور هم منظور کړی خو دغه پیسې د څو میاشتو راهیسې د ځنډ ښکار وي خو بیا د بلوچستان اعلی وزیر په غوښتنه وزیر اعظم په امر دغه پیسې ملاویدل پیل شوي دي او د کوټي هایوی بیرته جوړولو کار پرې روان دی. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشالوی ته تاسې غوږی په خبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن د خپل غړو د نشتون له کبله د تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې غیر فعال دي او په دې موده کې د صوبې د اوسیدونکو یو شکایت هم نه دی هوار کړی. معلوماتو ته د رسائی د حق دفاع کوونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت په 2013 کې دا کمیشن او ورسره تړلی قانون جوړ کړی وو خو د قانون د عملي کولو سنجیده هڅې نه دي کړې. بلخوا د کمیشن پخوانی غړی وایي کمیشن تر 2022 کال پورې خپل کار په سمه توګه ترسره کړی او تر اوسه یې د زرګونو خلکو شکایتونه هم لري کړي دي. تفصیل شاین بنری راکوي.
حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې فرح حامد د کمیشن مشره ټاکلې ده خو ورسره نور کمیشنران نه دي ټاکلې. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې اطلاعاتو ته د رسائی قانون او په دغه اړه کمیشن جوړول د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر حکومت لویه کارنامه ده خو دې کمیشن ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره اړین مالی وسایل نه دي ورکړل شوي او نه یې د غړیو شمیره پوره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د یوې فیصلې لپاره کمیشن باید لږ تر لږه دوه غړي ولري.
آخر ورځو کې د پی ٹی آئی حکومت هم دغه څه ضرورت نه ګڼو او اوس خو په صوبه کې موجود کم چې نگران حکومت ته نو په دغه کې بالکل دې طرف ته هډو پام نه دی کړی شوی. نو زموږ په عمل کې داسې ادارې چې د نوي سیاسي جماعتونه حکومتونه چې راشي نو هغوی خو ډېر په زور شور سره دغه کارونه کوي خو بیا چې د هغوی د حکومت لږ باندې وخت تیر شي او د هغوی څه چې دی غلا غلطیانې رامخې ته کېږي نو بیا هغوی هم دغه غواړي چې داسې قسمه قانونه چې دي هغه دې بیخي ماتګوټ کړی شي او یا دې ختم کړی شي. نو د دغه وجه دغه هم ده چې یاره تر ډېرې مودې دغه غیر فعال دی.
په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن په کال 2013 کې د منظور شوي اطلاعاتو ته د رسائی د قانون د لاندې جوړ کړل شوی وو. د قانون تر مخه باید یو متقاعد سرکاري چارواکی د کمیشن مشر وي او یو متقاعد قاضي او یو ولسی وګړي ورسره د کمیشن غړي وي خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د مشر ساجد جدون د استعفا نه وروسته د کمیشن د غړیو شمیره نه ده پوره شوې. په دغه اړه معلوماتو ته د رسائی د سازمان مشر انور یوسفزی وایي چې د کمیشن د غړیو شمیر پوره کول ګران کار نه دی خو اکثر حکومتونه نه غواړي چې ولستر د هغې د پالیسیو او فیصلو په اړه پوښتنه وکړي. نوموړی نور وایي
RTI هو بیسیکلی د پیټي ګورنمنت یو سیګنیچر لا وکنه او په دې کې بیا دي دا چلو کو چې کله نه د دې امپلیمنټیشن شروع شنه دي ته پته ولګي چې دا هو زموږ ګورنمنت کې سونم دغه دی ترانسپیرنسي اکاونټیبلټي کله چا دا انفارمیشن وته چې ودریاله د بسکټو سونو هر چا چار هلیکاپټر او بیا اوس چې کوم نه تو جهانه کې چې کوم راغله نو دا هم بیسیکلی د رایټ انفارمیشن په جمعنه لکه ګورنمنت دا کاری داسې چې دا یو پالیسی ده چې دا کمیشنران ما برابر وي دا کله برابر شي نو بیا هو فیصله کیږي او بیا چې کوم نه ډیسیژن اسي.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر سره د تماس نیولو هڅه بریالی نه شوه، خو د کمیشن یو پخوانی غړی ریاض داودزی وایي چې د ټولو چیلنجونو باوجود کمیشن خپلې هلې ځلې په سمه توګه پر مخ وړي دي او په وخت یې خلکو ته د حکومت د فیصلو او کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې راتلونکي منتخب حکومت به د کمیشن د غړیو د کم شمیر ستونزه هواره کړي.
آر ټی آی چې دی یا معلوماتو ته د رسای چې کم حق دی، نو هغه دا ماده خو په یونیورسل ډکلریشن آف هیومن رائټس چې دی دا غي په 19مه ماده ده او په ټوله دنیا باندې دا لازمی ده. په خیبر پختونخوا کې ډیر غټ کار کړی دی، 2500 کیسز خو صرف ما چې دی ډسپوز آف کړی وم، او ما سره هم دا یو ټریجیډی و چې کله به چیف نو یو کمشنر زمونږ نه لاړو نو هغه زما تر ریټایر کېدو پورې رانلو. دا واقعي چې کمیټمنټ د صوبایي حکومت ډیر زیاتو، خو بیا هم دام رنو سمره چې په مرکز کې دا پرایم منسٹر و.
د قانون تر مخه ولس تر 1400 میاشتو د حکومتي پالیسیو پاړه د معلوماتو نه به برخه کول د اساسي قانون د 19مه ماده نه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې دا چې موجوده نگران حکومت د کمیشن د غړیو ټاکلو واک نه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ تیر صوبایي حکومت د کمیشن د غړیو په پوره کولو کې پاتې راغلی و.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریته تاسو وګورئ، د برسان په لور لایکي ترانسپورټرانو او زمیدارانو د پنجاب پورت منرو د غر بندولو پر ضد د احتجاج په توګه د کوټي لورلای او پنجاب ډیر غازی خان ترمنز لارې تړلې ده. د احتجاج له وجې په سیمه کې دوه غاړو ته په سلګون گاډي او ولاړ دي او ولسې لستونځو سره مخامخ کړي دي. د لورلای کاربندګر او ترانسپورټران دریز دي چې د باران له وجې د پنجاب پورت منرو غر بند کړل شي او دوی خپلې میوې او سبزیانې پنجاب ته وړلو کې ستونزو سره مخامخ شي او هغه خرابې هم شي. نو دوی په خبره د لارې بندېدو له وجې تاوانونو سره هم مخامخ شوي. په دې اړه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په لورلای کې د جولای په 18مه نیټه ترانسپورټرانو او زمیندارانو د سیاسي جماعتو په مرسته نه یوازې پیجام اړتال کړی دی، بلکې دوی د احتجاج په توګه د کوټ لورلای او پنجاب ډیر غازی خان ترمنځ لوی سړک هم بند کړی دی چې لامل یې د سړک دواړو غاړو ته په ګڼ شمیر کې لاریانې او سوادي موټران درېدلې دي. د لورلای زمیندارانو او ترانسپورټرانو د احتجاج د بلوچستان او پنجاب ترمنځ د پورت منرو د غره د هرې ورځ د بندش په ضد کړی دی. په دې ترڅ کې د لورلای د ترانسپورټرانو د اتحادیې سرمنشي بلوڅ خان عثمان خیل د جولای په 18مه نیټه مشال لیډو ته وویل چې کله هم د بلوچستان سبزیانې او میوې ورسیږي نو د کوټي او پنجاب ترمنځ یاد سړک د پورت منرو په غره کې د معمولي باران وروسته بند سي او بیا په هفته هفته نه خلاصیږي.
پنجاب ته ورسېږي 22 لاکھ روپۍ د یوې لارۍ تاوان دی. دا دراز موږ سیب روان دي، دا دراز موږ ټماټر روان دي، دا دراز موږ نور سبزیانې روانې دي، زردالو، سنډروزه او پلم ملم دا شان روان دي، سر داس موږ ګرد نقصان روان.
د دې احتجاج کوونکو په وینا چې د پورت منرو غر یا د برخه د پنجاب حکومت تر ولکې لاندې راځي او په دې اړه دوی په وار وار د بلوچستان او د اسلام آباد با اختیار چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. په دې ترڅ کې د کامی جمهوری غورزنګ صوبایي جنرال سیکرټر اسپند یار خاکړ و مشالډو ته وویل
پورت منرو کم غر سي دی، تیر کال هم تقریبا په میاس باندې خاص دلته سبزیان او فروټ لای خاص زی نو فراغ لار کې تقریبا درې میاس په خاص په سیزن کې روډ بند شو، دا غله وږي فاربا او فکربا او تاوانونه اوس
بل بل وته د پیجام ارتال لوږي په لورلای کې ډېر مسافران په کوم چې شجو مشمان هم شامل دي د مشکلات سره مخ دي او دوی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې سم د لاس دی د لارې د خلاصون په خاطر ګمونه پورته کړي.
د سار رال ملک کوټ څخه په ډایو کې د ما سره کشنیان دي، بیماران را سره دي، کلورای بازار باید د روډ بندې انتظامیه شته، هیڅوک نشته، موږ مسافر پریشان یو، ور یو ځای پساوي بیا بل ځای پساوي.
په دې ترڅ کې تر اوسه د صوبایي حکومت لخوا څه نه دي ویل شوي. البته په دې اړه مشکله د لورلای د مرستیال کمشنر سبحان سلیم دشتی سره تماس ونیوي، نو هغه مشال ډیډو ته وویل چې د څو ورځو وروسته اوس په پورټ منډرو کې د پنجاب او بلوچستان ترمنځ نه یوازې کامی سړک خلاصوي دي، بلکې د څه ناوړي وزي د مخنیوي په خاطر هلته د پنجاب حکومت لخوا مشینري هم راوستل شوی ده. هغه زیاته کړه چې د کوټې او ډیر غازی خان ترمنځ د کامی سړک د خلاصون په خاطر به ډیر ژر د احتجاج کوونکو سره دوی خبرې پیل کړي.
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکې او جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو ټوغړېدو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دې وی د زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کوم.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو تاسو وګي دا وسوال لخوا جنوبی بلوچستان کې د موبایل ټلیفون ټاور تخریبولو د سیمي خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ټاور نامعلومه وسلوالو په کارما منځه سیمه کې د جولای په 14مه سوځولې بو. د بر جنوبی بلوچستان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دا ټاور دې زر تر زره ورته بیا ورغوي. ځای پولیسو د پیخي مقدمه درج کړې ده. تفصیل اشتاق مسید راکوي.
د پولیسو خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جاوتولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم پورز مقصدان مال نه پیژندلې وسلاولې په کارون مانځه کړمه سیمه کښې د یو فون ټاور ته اور ورکړی دی او په موقع موجود درشت شمسی پلیټونه، جنریټر او بیټرۍ یې هم سوځولې دي. د پولیسو چارواکي دا هم وویل چې د ناپیژندلې وسلاولې په خلاف FIR درج کړی شوی دی او د پیښې پلاټنې راونې دي. په کاروان منځه کړمه سیمه کښې موبایل ټاور ته د اور ورکولې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده ماسید ویایي چې د موبایل ټاور سوځېدلې په وجه د سیمې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
د کړم مهریا په هغه شي یو د یو فون موبایل ټاور لګېدلی و چې هغه د نامعلومه کسانو د طرفه کیم یغې حالات وي هغه یې وسوځول. شمسې بیټرۍ و ټاور ته یو نقصان ورسوم. ورته په علاقې شي چې کیمې نږدې علاقې دي لکه کانیګورم تام په دغه شي یغې ورځې نه نیټورک هم بند دی. انټرنیټ سیسټم خو بغې نه هم شته دی، هغه خو بند شوی دی. خو وس هغه چې کیم د موبایل سیسټم و نیټورک و هغه چلو و هغه هغه یغې په وجه بند دی.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د مقامی انتظامیه چارواکیو نه د سوځېدل شوي موبایل ټاور بیا زر بحالي غوښتنه هم کړې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کړتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما فست پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنري کړي
هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام، دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم تاسو دا ټول مطالب، رپورټونه او ویډیوګانې کتلی شئ. ساسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځو. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د قرضې د شبي معاهده له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د بجلی او ګیس قیمتونه زیات کړي دي. حکومت د جولای په 15مه د بجلی او ګیس په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان وکړ او ویل چې تر 100 یونټو د بجلی استعمالوونکي به هر یو یونټ 3 روپۍ اضافي بل ورکوي. همداشان د سوزولو ګیس په یو کیلو کې 10 روپۍ ګرانی راغلی ده. ولس وای وار لمخې ګرانی د دوی مشکلات زیات کړي او وس د ګام سره یې ستونزې لا پسې زیاتې شوي او گزاره به ګران شي. نور تفصیل لسمینا د مشال اړې خبريال شانواز تر زیره کوي.
د بجلی د نظم ادارې نپرا د کورنۍ لپاره بجلی نور هم ګرانه کړي. د نېشنل الکتریک پاور ریګولیټری اتارټي یا نپرا د جولای په 15مه د جاري شوي یو اعلامیه تر مخه د 100 یونټ بجلی استعمالونکو په بل کې به 3 روپۍ په هر یو یونټ کې اضافه او د 200 یونټو په استعمال کې به 4 روپۍ په هر یو یونټ کې اضافه کیږي. هغه خلک چې د بجلی استعمال کم دي، بل اړخته د بجلی بندښت دورانیه یا لوډ شیډینګ هم زیات دي، د بجلی په بلونو کې د اضافې د وجې به د کومو مشکلاتو سره مخ شي؟ نشو قدر وسیدونکو فرات خان مشال رډیو ته وای، تر ټولو اول به هم د خپل د میاشتې د خرص ترتیب یا بجټ متاثر شي.
یو دغه سره د روزګار او د کاروبار د حالات دی، بل دې سره سره چې د بجلی په لوډ شیډینګ کې هم کمی نشته. کم از کم زموږ په پیټر باندې 18 غنټه او 20 غنټه لوډ شیډینګ دی، نو صرف د 100 غنټو چې کم دي مانه 100 روپۍ بل خلی کړه. زموږ حکومت ته خواست دی چې د بجلی چې کم نرخ ته پدې کېم دي کمی او کې فورن حکومت چې کله نه راغله دی دی وی مو غریب له ریلیف ورکو خطر اوسه پورې مونږ ریلیف سین کله کوم ته ملو نه شو. په هیڅ قسمه نه په بجلی کې، نه په ګیس کې، نه په خوراکي اشیا کې پیس کې کم رانغه. روزانه روزانه چې کوم د لکه په ریټونو کې په زیاتوالي راځي.
د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په 13 جون د جاري شوی یو سل او شل پانو د خبر تر مخه دوی پاکستان سره چې کوم شرطونه د 3 ارب ډالر قرضي منځوري کړی ده، هغه کې به پاکستان په خپل خاریانو نوې رقم ټیکسونه لګوي، سبسډیانه به ختم وي او په زړو ټیکسونه کې به اضافه هم کوي. د بجلی د قیمتونو د زیاتېدو سره سم د ګیس په قیمت کې هم اضافه شوې ده. هغه ګیس چې کورونو کې سوځول کېږي د جولای په 15مه په یو کیلو ګیس کې 10 روپۍ اضافه شوې او د دین هم عام خلک پریشان دي. د شوقدر یو بل وسیدونکو نوید خان مشاد رړی ته وویل د په کور کې د ګیس پایپ لاین هم لګولې، هغه کې ګیس یا خو ډېر کم راځي او یا بیا د بندښت وجې کله کله راځي، نو خرچونه څومره سی واشوي؟
ناغه هم حکومت ګران کړی دی چې مخکې به 200 روپۍ بیل راته، ناغه اوس 2000 روپۍ بیل راځي. نو دا غي سره سره مونږه د ال پی جی کم اس کم چې مخکې به مونږه سلندر په 3000 راوړو یا به په 2500 راوړو، ناغه نن سبا په 3200 روپۍ باندې مونږ ته یو سلندر ملاويږي، دبل خرچه شو.
د بجلی او ګیس د دوړو قیمتونه د IMF د نوې معاهده د پروکولو په لړ کې اضافه شوه. په دې خبره چې ګیس ګران شوه، نو د آل پاکستان ال پی جی اسوسییشن یا د ګیس د کاروباریانو تنظیم د مشر عرفان کوکر سره مشال ریډیو د هغه په موبایل فون رابطه وکړه، خو له هغه خوا څه جواب نشو ملو. د اتحاد لخوا د جاري شوې خبرونو تر مخه دوی د ګیس په ګرانی خفغان سرګن کړي دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو تاسو غوږی د روانه غړې په دویمه نمای کې تاسو لپاره په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو، خو اوس په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي او نجیبابین هم را سره ناسته، نو له هغه نه د خبرونو لنډې زغرو.
په شکل بارانونو سیلاونو د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ د تګ را تګ لارې بندې کړې دي. د کوټه های وې په نوم د لوی لارې چې ټوله صوبې د ځمکې لارې له یو بل سره تړي، د بلوچستان په لسبیلا او ټوینډر او کراچۍ ته نږدې په حبسیمه کې تر ځمن کې دروسته تړل شوې ده. د بلوچستان په لورالای کې ترانسپورټرانو او کروندګرو د احتجاج په توګه له دغه ښاره کوټې او د ډیره غازی خان ته ورغلي لارې تړلې دي. د مشالډ خبریال خبره کوي چې له دې وجې نن د جولای په 8مه دواړو غړو ته ډیری خلک د سپرلو ګاډي او بارون کې لارې ایسارې پاتې دي. د لورالای کروندګرو ترانسپورټرانو وایي چې کله هم باران وشي نو د نږدې غره نه لوی ډبرې لاندې سړک ته لویږي چې له وجې د دوی لارې تر ډېرې مودې پورې تړلې وي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا ستونزه ته ورته حل کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ټلیفون له لارې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې. بلاول بوټو د تور سمندرګي د غلې د تړون د ټولو قواو د تحفظات په پام کې نیولو سره د بحالۍ لپاره د نړیوالو هڅو د ملاتړ تکرار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنګیدونکي د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې په دریو جلا حملو کې د درو طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې ده. طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ناټو اتحادیانو اوکراین پرون د روسیې هغه پرېکړه وغندله چې د تور سمندرګي د غلو دانو له تړونه لاس واخیست. دوی وایي روسیه په لوی لاس هڅه کوي چې د اوکراین د زراعتي صادراتو مخه ونیسي.
دا خبرونه لنډیز مو له نجیب امیر واوریدل. ساسو پام د نور رپورټون په لور راګرځو. د امریکا او طالبانو د حکومتونو استازي په دوحا کې پر اقتصادي او امنیتی مسلو او د خوځو پر حقوقو خبرې کوي. د امریکا لخوا په دغه خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي تامس ویسټ او د افغان خزو انجنو او بشری حقوقو لپاره د دوی ځانګړي استازي رینا اميري ګډون لري. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت کوم استازي دغه خبرو اترو کې برخه اخلي. تفصیل یې له اسد الله لودین ناور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوه امریکایي ډیپلوماټان له طالبانو او ټکنوکراتو افغانانو سره د خبرو اترو لپاره قزاقستان او دوحې ته روان شوي دي. رویټرز خبری آژانس دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري دغه سفر به 15 ورځنی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دوی دغه ځانګړي استازي به لومړی د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغانستان په اړه د C15 جمعیت په نوم سازمان په غونډه کې ګډون کوي. دا د ډیپلوماټیکو غونډو یو سازمان دی چې د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډونوال دي او دوی په همدې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې اړیکې او ګډې مسالې تعقیبوي. په همدې استانه کې به امریکایي استازي د مدني ټولنو لغړو سره هم وګوري چې د بحث وړ مسلې به یې په افغانستان او قزاقستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پرمختګونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر استانی وروسته به یې ډیپلوماټان د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د یو شمیر د دوی پټکو کلیدي وزارتونو له ټکنوکراتو کډرونو سره وګوري. د افغانستان د خلکو ملاتړ، د غلطه اقتصادي ثبات او د خځو او نجونو په ګډون له افغانانو سره مناسب چلند د بحث وړ مسایل یاد شوې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي استازي به پر امنیتي مسلو او د نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبري اترې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یا د طالبانو د نورو ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر لیکلو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دوحه کې له طالب استازو سره د امریکایي ډیپلوماټانو لید کاتبه د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون نخوي او کنه. امریکا چې 2003 کال فبروري کې دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، لکه د نورو هیوادونو په څیر طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تر دې وړاندې ویلي که طالبان د ښځو د تعلیم د بندیز په برخه کې له شوو پریکړو په شا نشي، دا کار به یې د پټکو طالبانو ته لوړه بیه ولري. پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سربیره ملګرو ملتونو هم په ښکاره له طالبانو غوښتي چې که رسمیت پیژندنه او تعامل غواړي باید پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو فرمانونه لغوه کړي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته ښځې تر شپږم ټولګي پورته له تعلیم په نړیوالو موسسو کې له کار او پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګه منع کړي او تازه یې په ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل. طالبانو بیا د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بابېزه ګڼلي او ویلي دي چې دوی د اسلامي لارښوونو او افغاني دودونو په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. خو د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي او یو شمېر نور دیني علما تعلیم او کار د ښځو شرعي حق بولي او دوی وخت نا وخت د طالبانو پر هغو فرمانونو نیوکې کوي چې دغه حقونه یې محدود کړي دي. وخت د طالبانو له رسېدو دا دی نږدې 2 کاله پوره کېږي، خو لا هم ښکاره نه ده چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د دوام په اړه د طالبانو تګلاره څه ده، او دا څرک هم نه لګېږي چې نړۍ له طالبانو سره تعامل رسمي کوي او که همداسې به په اوسنۍ بڼه مخته ځي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال راډیو تاسو ته وګي د خبریالانو نړیوال فیډریشن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مطبوعاتو د ازادۍ د نقص په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد فیډریشن د جولای په 15مه په ننګرهار کې د یو خبریال د خوشی کېدو له خبر وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبریالانو ورکېدل، نیول او پر دوی بریدونه د دې لامل شوي چې د خبریالانو د دندو لپاره خورا خطرناک چاپېریال رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان هم وایي چې د دوی د دندو په وړاندې ستونزې او خنډونه موجود دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی هم د خبرانو په وړاندې شته ستونزې تاییدوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFJ په ننګرهار کې د سفر رادیو خبریال عرفان الله بیدار د خوشی کېدو د خبر لتهی دروسته د یو اعلامیه په خبرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو د کاري چاپیریال په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون په دې اعلامیه کې لیکلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو پر کارکوونکو بریدونه د دوی ورکېدل او نیول د مطبوعاتو د ازادۍ نقص ته دوام ورکوي او د دوی د دندو د ترسره کولو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته کوي. خبریالانو نړیوال فدراسیون د عرفان الله بیدار نیول کېدل په کلکه غندلي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې ټول زندانې شوي خبریالان خوشي او د افغانستان د رسنیو پر وړاندې د خپل ګواښونه ودروي. عرفان الله بیدار په ننګرهار ولایت کې د سفر راډیو خبریال دی. نوموړی د جولای میاشتې په 12مه نیټه په داسې حال کې د جومات له مخې بوتلل شو چې وسلوالو یې توره کڅوړه مخ ته ورغوستې وه. هغه مهال په دې اړه چې بیدار د چا لخوا نیول شوی، د طالبانو حکومت د ازادي راډیو پوښتنې نه وې ځواب کړې. خو اوس چې له دیارلس ورځو پیدا شوی، کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو له زندان خوشي شوی دی. یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د دوی د دندو پر وړاندې یو شمېر خنډونه او ستونزې موجودې دي چې له امله یې نشي کولی په سمه توګه خپلې دندې پر مخ بوزي. په کندهار ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د خبریالانو کاري ساحه ځپل کېږي.
ډیر رسنۍ وتل سولې، خبریالان بیخي ډیر بیکاره سوله. پاله ژورنالیستان چې په ساحه کې کار کوي هم د معلوماتو د کمښت او کلت سره مخ کې، کله نا کله غیر سنجیده فشارونه دي چې د ژورنالیستانو کاري ساحه ځپلې ده.
په هرات ولایت کې هم د یوې رسنۍ خبریال چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
خبرنګاران هم در پوشش رویداد
خبریالان د پیښو په کوښښ کې او هم له دولتي ادارو څخه د اطلاعاتو د لاسرسي په څرنګوالي کې له ستونزو سره مخ دي. همداراز په شفاف او رښتینی ډول د واقعیتونو په بیانولو کې ستونزې لري. لکه څنګه چې موږ وینو پر رسنیو او خبریالانو ډیر محدودیتونه لګیدلي دي او تر ډیره حده دې ته اړ کېږي چې خپل سانسور وکړي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی هم د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې تاییدوي. د یادې ادارې مسؤل ظریف کریمي په خبرو کې وویل
چې اطلاعاتو ته نه لاسرسی یو له هغو خنډونو څخه دی چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
متاسفانه
له بدمرغه پخوا هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسی شاهد وو. اوس هم مسؤلین خبریالانو سره ډېر لږ معلومات شریکوي. رسنۍ په خپل خبري راپورونو او تولیدي برنامو کې د تولیدي موادو له کمښت سره مخ دي. د دې تر څنګ شته ننګونې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې خبریالان په رسنیزو کارونو کې ډېرې لږې بریاوې ولري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال درې نور خبریالان افغان الاصل فرانسوی مرتضی بهبودی، خلیل بنا او نصرت مهدي له هم د طالبانو په بند کې دي چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوا یې د خوشي کېدو هڅې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښار د سړکونو غاړو ته له بندو ویالو شکایت کوي. دوی وایي چې کله بارانونه وي نو د ویالو د بندښت له کبله باراني اوبه تر ډیره په سړکونو ولاړې وي. دوی د ښاروالۍ له چارواکو غواړي چې د سړکونو د غاړو بندې ویالې خلاصې کړي او د جلال آباد ښار کانالایزیشن سیستم ورغوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ لپاره مطبوعاتي چارواکي هم یاد ستونزه مني، خو زیاتوي چې د ویالو د منظم سیستم د جوړېدو هڅو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې په ښار کې د سړکونو دواړو غاړو ته د ویالو د بندښ له امله له بارانونو وروسته په سړکونو تر ډیره باراني اوبه پاتې وي چې لامل یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار د سړکونو دواړو غاړو ته ویالې خلاصې کړي او باراني اوبو ته لاره پیدا کړي.
اسدالله
په نوم یو تن بیا د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار څخه د باراني اوبو د ویستلو لپاره د منظم کار وکړي او باراني اوبو ته د لار پیدا کړي.
لارې دغه داسې بیا دې ته پکار چې لارې جوړې کړي د سیند خواته چې اوبه خواته خپلې لارې پیدا کړي. لارې پیدا نه کړي داسې په دې باندې خود نه کېږي چې دا یو ورځ باران نه راځي یو ورځ اوبه نه راځي. لارې پیدا شي بیا دغه اوبه لارې خپلې وي لارې نه کېږي.
هارون هلال چې په یو خصوصي پوهنتون کې استاد دی وایي که ښاروالۍ او د ښار اوسیدونکي د ښار پاکوالي ته پام واړوي نو تر ډیره دغه ستونزه حل کېدای شي.
پلاستیکونه ډېره زیاته لویه ستونزه جوړوي. دغه ټولې خلک راوړي هغه کوم چې ویالې دي هغې کې غورځوي. کوم ټاکلي ځایونو چې د کثافت دانې لپاره ټاکل شوي دي هلته کثافت دانې پرتې دي هغه که وګوري هغه خالي پرتې وي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ لپاره ویاند بختی جان مراد هم یاده ستونزه مني، خو زیاتوي چې د ښاروالۍ مسؤلین هڅه کوي چې د دې ستونزې لپاره حل لاره عمومي
باندې خاطر باندې خروالي ټول لري چې پرابلم کې کار کوي. د خاط مختلفو برخو کې ځینې ګروپونه خپل چکونه د غل سره ورغی چې په دې باندې تقریبا دې لپاره غتر هو ډیزاین برابر کړ. اما د ټول کار د سن لپاره اوس وخت کې بریجا نه لرو د خبره باندې ډېر زیات مقصد راځي. خو د دې سره سره په دوه شکلونو کې زموږ د تجربه سره تر دې چې موږ کار کوي چې هم د شپې له خوا هم د ورځې د خوا
د ذکر ور د چې د اوږدو کلونو په تیرېدو سره لا هم په جلال آباد ښار کې د باران پر وخت د ښار ویالې د کثافاتو د شتون له امله بندې او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي که د ښاروالۍ مسؤلین په سم ډول ویالې پاکې کړي نو تر ډیره دغه ستونزه حل کېدای شي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې په ښار کې د پاکوالي د رامنځته کېدو په موخه جدي اقدامات ترسره کړي. خو د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې د ښار په پاکوالي کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم لاس په کار شي.
دا مشال رادیو دا. مشال رادیو تاسی غوږی. د خوست ولایت د زازای میدان ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابر کړي. دوی زیاتوی د کارونو د نشتون لکبل استونزو سره مخامخ دي او د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوي نشي پوره کولی. بلې لور ته د طالبانو ازای چارواکي وای د خوست په ټولو ولسوالیو کې خلکو او ځوانانو لپاره د مسلکي زده کړو برنامې په پام کې لري ترسو هغوی ځانون لپاره دایمي کار او کسب پیدا کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست ولایت د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له بیکاری کړي یا وای کاروبار نه لري چې د ځانونو او کورنیو اقتصادي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د زاز میدان ولسوالۍ چې غرهیز غونډه سیمه ده خلک ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري او تر ډېره یې گزاره په مزرین صنعت ده چې د هغې بیې ډېرې ټیټې دي او د هغوی په وینا چې د ټولې ورځې په سختې خوارۍ هم سل افغانۍ ګټه په لاس نه ورځي. د زاز میدان اوسیدونکي عبدالناصر مشاد راډیو ته وویل
زاز میدان کې داسې خال شته چې نوار شپې تیرې کړې دي. ټول په جمهوریت دولت کې وظیفې وي په خونې درې او څلور او اوس چې دی اوس هیڅوګه نشته دي. موږ دا هیله کوو چې پروژې شروع شي ویلې کوریزونه بندونه مکتبونه یا مرستې دا کاروبار چلان شي خلک بده دی او کې مصروف شي چې پیسې جوړې کړي خپله نپاکه پیدا کړي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی سیالي خان هموایی پخوا یې تنخوا درلوده خو اوس بیکاره شوی او ستونزې یې ډېرې شوې دي.
اوس سپېر حال په کور یم، هېڅ کاروبار نه لرم، ستونزو سره مخامخ یم، ماشومان وړه دي کور کې، ستونزې زیاتې لرم. لاند په دې کوم حال ملدوري و مخکې کور چلیدلو هغه اوس ستونزې سره ډېر غدي. هغه کوم مسکینان دي غریبان دي هغه خو ختمي ستونزو سره مشکل سره مخامخ دي. موږ نړیوالو نه یاد مسیسونه همکاري غواړو، موږ سره همکاري وکړي.
د نور افغانستان په شان د خوست په زازی میدان کې هم وروستیو کلونو کې کاري زمینی کمی شوي او د ټولو خلکو اقتصاد ور سره خراب شوی. د یاد سیمې اوسیدونکي شای خان ویل
الله سره خلخونه لرم ګزارانه کېږي چې بدیا اوس خوست بل پر کور بور چشتانه چې مزوري وکړو بس خالي کاربون غواړو لوس ګوت مزوري لکه سر وکړو دوره ګزاره سره کوو چې موږ کور بور په چلان او نور نه مو ځوبې کې څوک شته نه بل ملک څوک شته دي څو کور بور منشته پیسې مې نه جوړيږي ورځي کې اتیار په صدر په جوړي کو هغه مخون ته وړم وړ پر وخه ګوره چای پښه خلیش پاشي بګل شي سګل شي.
بلوري تزایی چارواکی وای دوی په دې حس کې دي چې د زاز میدان په ګډون ټول ولسوالیو کې د کارموندنې همدارنګ د حرفوي زده کړو پروژې په لیکي. د خوست د کار او ټولنیزو چارو مشر میر صاحب خان وویل
هر ولسوالۍ ته د فني او خرپوي زده کړو پروژې همداشان نور د کاري فرصتونو د پیدا کېدو په پار پروژې پیل کوو. دا چې سږ کال موږ په پلان کې لرو چې صبري لکن او عادیشرو کې پروژې تر سره کړو نو انشاء الله د زازی میدان ولسوالۍ د پاره د مؤسساتو په مټ به په راتلونکي کې مختلفې برنامې ولرو.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي چې دا دواړه ستونزې د ټول افغانستان په کچه د خلکو په مخ کې موجودې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو په ګډون 28.8 میلیونه وګړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لیدو تاسو غواړئ د بلوچستان د کاروندګرو سازمان وای حکومت په یاد صوبه کې د وچکالۍ له کبله اوختي او روان زیان ته مناسبه پاملرنه نه کوي. د دې په وینا هلته یو ځل بیا بارونه پیل شوي خو اوبه یې تر زیرمه کېدو پر ځای بیا ضایع کیږي. دوی غوښتنه کوي چې وفاق دې په بلوچستان کې د ډیمونو جوړولو ته پام وکړي او په دې برخه کې دې صوبې ته زیاتې پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې وفاق لخوا په تیرو سه باندې لسو کالو د ډیمونو جوړولو یو پروژه کار روان دی خو د دې پروژې مشر وایي د پاکستان د اقتصادي ستونزو له کبله وفاق دوی ته د ضرورت مطابق پیسې نه دي ورکړي. تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وای په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونه جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر څلورویشتمه مشال راډیو ته وویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو وفاق د دې اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. عبدالرحمن بازی زیاته کړه چې په بلوچستان کې د اوبو کمی داسې حالت ته رسیدلی دی چې په هر یونین کونسل کې د ډیم ضرورت دی.
زمور د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دی وسی او ډیم ډیم او بس ډیم جوړ سی. او زمور غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سی.
عبدالرحمن بازی وویل دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې په وار له مخه وچکالۍ ځپلي بلوچستان کې هر کال په ډیره پراخه کچه د باران اوبه ضایع کیږي.
مجبوری طور پر زموږ په صوبه کې تقریبا 12.5 میلیون اکړه فوټ اوبه هر کال زموږ غا ضایع سي. د زیرمایتون کې نسته دا دومره دی لکه دوه تر بیلا ډیمه. دا وخت تقریبا 2400 میگاواټ خالی هغه بجلی ورکوي. نو ته اندازه وکړه چې موږ بیا څونه اوبه ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر د بلوچستان په زیاتره برخو کې هم د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د بلوچستان کروندګر وای هلته تیر کال سویو بارانونو پر دې سربیره دوی ته ګټه رسولې وه چې د باران زیاتره اوبه ضایع سوې وې. خو د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل وای دوی هڅه کوي چې د صوبې په هر ضلع کې تر ټولو مناسبه سیمه کې ډیم جوړ کړي. نوموړي د جولای پر 24 مشال رډې ته وویل په 2009 کال کې پیل سوې دا پروژه که څه هم د ملک اقتصادي ستونزو ټکنۍ کړې ده خو بیا هم لوی برخه ډیمونه جوړ سوي دي.
په سلو ډیمونو کې د 50 بولۍ شوي وي، په هغه کې 50 جوړ شوي او پر 20 کار روان دی. د پاتې 15 هغو لا بولۍ نه ده شوې. په تیر مالی کال کې مو مشکلات په دې زیات ول چې په ټول کال کې موږ ته د دې دومره لوی پروژې لپاره یوازې 40 کروڑ روپۍ راکړل شوي وي.
ابراهیم مینګل وویل چې وفاقي حکومت ورته په دې مالی کال کې 2 ارب روپۍ بیل کړي دي په کوم چې به دوی پر وار له مخه روانو 20 ډیمونو کار کوي. تیر کال د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د زیاتو بارانونو له کبله راغلو سیلابونو د نور ځاني او مالی زیان تر څنګ ډیمونه هم اغیزمن کړي وو. خلکو په ځانګړي توګه پر ټولنیزو رسنیو د هغو ډیمونو پرې کېدو پر ضد خواشیني څرګنده کړې وه او حکومت یې په درغلیو او غیر معیاري کار کولو تورن کړی و. خو د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل د درغلیو تور ردوي او وایي چې د هغو ډیمو بیا جوړولو لپاره یې وفاق ته سپارښتنه کړې ده.
زموږ په پروژه کې یوازې 3 ډیمونه د بې وخته او زیاتو اوبو له کبله پرې یا مات شوي ول. په هغوی کې یو د بوري د شیرجان کډۍ ډیم و، بل د مسلم باغ د ملګګۍ ډیم و، او دریم په چمن کې د ماچکا په نامه ډیم و. اوس مو دې ډیمونو بیا جوړولو لپاره سپارښتنې وفاق ته رسېدلي دي او منظوري یې له 6 تر 8 میاشتو پورې وخت اخلي.
بلوچستان د مځکی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو له تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې پکې روانې وچکالۍ زراعت ډیر ځپلی دی او د مرکز کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې د څښلو د اوبو کمی رامنځته سوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د لوګي سره د مخامخ هیوادونو په نړیوال فهرست کې پاکستان په 121 هیوادونو کې په 99 نمبر راغلی دی. په دې فهرست کې پاکستان په هغه برخه کې شامل دی چې د لوګي له زیاتو ګواښونو سره مخامخ دی. دوی د دې لاملونه وسلوالي شخړې، آب هوا بدلون او د کورونا وایرس وبا یاد کړی ده. د خیبر پختونخوا بلوچستان کې سیلونکو وایي دې صوبې ته د نامنۍ او کورونا وایرس وبا له وجې زیانونه رسیدلي. اوس ورته د آب هوا بدلون په نتیجه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې کروندې ته زیان رسیدلې دي چې له وجې د خوړو بحران پیدا شوی دی. تفصیل انیس اجمل لاکوي.
د خیر خیګړې اروپایي ادارو لخوا په نړۍ کې د لوګي او خوړو بحران پاړه د معلوماتو په فهرست یا ګلوبل هنګر انډیکس کې ویلي شوی چې پاکستان له لوګي سره مخامخ په 121 هیوادونو کې په 99 نمبر راغلی دی. د 2022 کال پاړه په دې فهرست کې له لوګي سره مخامخ د ګواښونو لړکې هیوادونه په 500 برخو کې ویشل شوي دي چې پکې پاکستان، افغانستان او هند په 3 برخه یعنی سنجیده ګواښ لرونکو هیوادونو کې شامل دي. د ګلوبل هنګر انډیکس تر مخه وسلوالو شخړو اب هوا بدلون او کورونا وایرس وبا د نړۍ شاوخوا 8.3 میلیونه خلک له لوګي سره مخامخ کړي دي. په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیډونکي وایي چې د سبو ته د امنیتي حالاتو کورونا وایرس وبا له وجې ډېر اقتصادي زیان رسېدلی وو او اوس وروستیو بارانونو سیلابونو یې نه یوازې فصلونه خراب کړل بلکې په ځینو سیمو کې خاوره هم خراب کړه چې د فصلونو د کرلو جوګه نه ده پاتې شوې. د خیبر پختونخوا د زراعت او محکمې پخانی سکرتر محمد اسرار د جولای په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې دا په هوا بدلون له وجې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې بارانونه او سیلابونه زیات شوي دي بلکې د ګرمۍ شدت ورسره هم زیات شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په جنوبي سیمو کې زیاتره باراني ځمکې دي نو د زیاتې تودوخې په نتیجه کې هغه باراني اوبه په بخاراتو کې بدلې شي او فصل ته د ضرورت مطابق نمی نه ملاویږي چې له وجې فصل سم ونه شي.
ټمپریچر سیوا شي نو گلیشیئرز ملٹ کیږي او گلیشیئر ملٹ د وجه نه څنګه فلڈ د وجه او فلڈ اوبه چې کنده نو هغه په پټو کې ولړ دی وجه نه کنده زمو زیات تر لکه فصلونه مس شي زمیدارونه دغه یو میجر ریزن دی چېرې لکه فلڈز د وجه نه خوراک په لکه فصلات نه راغي بوای یا کاش اون شي. دغه سی بیا په بازی ریجنز کې لکه سپیشلی زمو د سترن پارت شینه پدې کې ٹمپریچر چونکہ سیوا بھی نو ال تک یہ ہو رین فیڈ ایریا دی بارہ نظم کی دی مجھے کم موائسچر کانٹینٹ میں ٹمپریچر سیوا بھی نو ایواپوریٹ شی او ال تک نو دا فصل دا جرمینیشن دا پارا جگہ کم ریکوائرڈ موائسچر کانٹینٹ دے نغل نہ ملا ویگی.
د 2022 کال په اوړي کې هم د برختونو او سیلابونو لکبله په خیبر پختونخوا بلوچستان کې سلګونه خلکو ته مرګ ژوبلا اوختی وه او په زرګونه جریب اسمه کې ولاړ فصلونه یې هم خراب کړي وو. د ګلوبل هنګر انډیکس تر مخه تر 2030 کال پورې لوګه په بشپړه توګه د ختمون لپاره د پایدار پرمختګ اهدافو ترلاسه کولو لړکی جنوبي ایشیایي هیوادونه سمې لارې چارې نه لري. په چترال کې د ماحولیاتي چارو پوها او په خیبر پختونخوا کې د پایدار پرمختګ د اهدافو لپاره د ادارې یو چارواکي حمید احمد میر وایي چې د آب هوا بدلون له وجې په دې صبح کې د کرنې ځمکې ډېرې متاثره شوې دي چې له وجې د خوړو بحران هم مخې ته راغلی دی.
د خیبر پختونخوا 45% ځمکه چې پرې آبادی ده دا تقریبا 4.5 میلیونه هکټره جوړیږي. دا ځمکه د آب هوا بدلون له وجې خرابه شوې ده او اوس پرې فصلونه سم نه کیږي. کله چې د ځمکې په زیات مقدار کې خرابېدل شروع شي نو ورسره پیداوار متاثر شي او بیا مارکیټ ته خوراکي شیان کم راځي او د دې په نتیجه کې د خوراکي شیانو نرخونه زیات شي او خلک یې د اخستو جوګه نه وي نو دا هر څه د خوړو د بحران لاملونه دي.
په بلوچستان کې د زراعت او سیډونکو عبدالرحمن بازی بیا وایي چې د دې صوبې زیاتره سیمې وچې دي او د هوا بدلون له وجې لا نورې خرابې شوې خو په ځینو سیمو کې د تیر کال په جولای او اګست کې شو بارانونو د صوبې ته په کروڑونو روپو نقصان رسولی وو او که اوسنیو بارانونو تر سپتمبر دوام وکړ نو اندېښنه ده چې نور فصلونه به هم ورسره خراب شي.
کوم فصلو باندې باران وسی او خو بالکل ختم سی او تیر کال زمرد سوږی یو غټ فصل لکه انګور دا خو تقریبا د کتری ټنه درې لکه ټنه موږ انګور لرو دا بالکل زمرد ختم سی دي دا اوس هم ډیر نقصانونه د زمیدارانو روان دي تخمینا خو تر اوسه موږ نه ده لګولې دا تیر کال درې سوه اربع ډالر زمرد نقصان شوی.
په نړۍ کې موسمي بدلون ته په کتو د پاکستان په ګډون غنو هیوادونو د پیرس د 2015 کال نړیواله موافقه منلې ده چې پکې راغلي چې حکومتونه به د نړیوالې تودوخې د کمول لپاره یو شمېر اقدامات کوي. د ګلوبل هنګر انډیکس تر مخه په جنوبي ایشیا کې تر ټولو زیات داسې ماشومان دي چې غذایت او د خوړو د کمی له وجې جسماني وده په سمه توګه نه کیږي. په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي چې په پاکستان کې د خوړو بحران یوه وجه د آبادې زیاتېدل هم دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو په پیدا کولو کې وقفه نه کیږي او د زیاتو ماشومانو پیدا کېدو له وجې کورنۍ د خپلو بچو د خوړو په څیر بنیادي ضرورتونه نشي پوره کولی.
پاکستان شر آبادی سمرا سوا کی دا ټول علاقې چې کم زمونږ نور ملکونه دي انډیا بنگلہ دیش ایران دا ټول سره زمونږ چې کم افټر دی ری ډولپ ہے دے او زمونږ د شر آبادی سمرا سوا کیږي دیسره به زمونږ فوڈ انسیکیورٹی هم سوا کیږي زمونږ دیسره به د واټر انسیکیورٹی هم سوا کیږي زمونږ ریسورسز باندې به پریشر وي او زمونږ خلکو دا چې کم به جنگلاتو باندې به اثر کیږي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری په دروستیو کې ویلي وو چې د آبو هوا بدلون د خرابو اثراتو مخنیوي لپاره باید پاکستان سره مرسته وشي. د ګلوبل هنګر انډیکس له لوګي سره مخامخ هیوادونو په فهرست کې بنگلاديش په 43، هند په 101، او افغانستان په 109 نمبر راغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.